پروګرام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلی. په پروګرام کې دا مهم مسایل لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و د طالبانو اصول او بهرنیو ځواکونو په اړه غږېدلی. یوناما ویلی د ترکیې د غونډي ځنډی دل به مرکچانو ته د لا زیاتو خبرو وخت ورکړي. خو شنونکی او خبریال سمی یوسف زای بیا له دې نظر سره مخالفه ده.
نور د دوهې مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده.
جنگ دې باعث شوی ده چې ډیری خلک په ښارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
په هند کې د کرونا دویمې څپې له امله په دې ویروس د اخته خلکو شمیر اوج ته رسیدلی. تر هر څه مخکې عصمت ساروان خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالي او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزه غونډه کوي او د انډونیزیا یو ستر اوپتل چې درې پنځوس تنه عمله پکې سپاره ده بې درکه شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی غنی چې د یو پلاوی په مشینن کندهار ته تللی په یو غونډه کې وویل د همداراز وویل چې د ناټو ځواکونو د وتلو له کبله باید هیڅوک اندېښنه ونه لري، ځکه چې د امنیتي تړون پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر راز مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. تاکل شوی دی چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزي خبري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیا او په شمول د امنیت، انرژي، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبري وشي. د خبر پانی پر اساس د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان له بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جلا جلا وویني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللی وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د نن پنځشنبه پر خپل ټوئیټر پاڼه کې لیکلي چې د سولې د خبرو لالارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره به په هلو ځلو کې ځان رانه ولي. اغلی لاینز هم دا راس ویلي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرلپسې خبرو لالارې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د غزنی د دی یک ولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووژل شو. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پیشي په اړه ازادي رادیو ته وویل
تیر شپه د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د یادې ولسوالۍ سرپرست امنی قومندان ساتنمن جاوید په شهادت رسیدلی ده.
جمعزاده هم داراز ویل چې په دې نښته کې د غزنی د مرکز د لومړي امنیتي حوزې آمر جاوید خلجی هم ټپي شوی دی. د ده په وینا طالبانو ته هم درنه مرشوب له اوښتی ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړیو هیوادونو مشان د جون په څوار لسمه له روسیې او چین سره د ترنګل یو اړیکو له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د ناټو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د دیرشو غړیو هیوادونو له مشانو سره په مخامخ سرمشیزه کې د جو بایدن ګډون به د اروپا او کاناډا له مشانو سره د امریکا اړیکې چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په موده کې اغیزمن شوي وي بیرته جوړي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې دایریږي چې د ناټو تر مشیلاندې ځواکونه له افغانستانه وزي او خپل تر ټولو ستر او له چیلنجونو ډک ماموریت پای ته رسوي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلی چې درې پنځوس تنه عمله پکې سپاره ده بې درکه شوی دی. د انډونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیز په وینا د اوپتل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د همداراز ویل چې د اوپتل په یو مانور کې ګډون کړی و چې له مرکز سره تماس پری شو. اندونیزیایي رسنۍ وایي شایي دا اوپتل د بالی ټاپو د شمال په 100 کیلومتر کې په یوه کنده کې چې 200 متره ژوره ده لویدلی وي. د اتمی انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د نتانس په تاسیساتو کې ترمز کې لاندې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي دي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د دې ادارې په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر شو ویل شوی چې ایران په داسې حال کې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي چې له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د دغه هیواد د اتمی موافقې پر اساس ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د داسې سانتریفیوژونو د نصبولو حق نه لري. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکوي، خو په دې برخه کې هیڅ نشه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګرانه دی چې حوثیانو ته وسلې وړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده.
اسمت سروانو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اولولې. رازو د پروګرام پیل ته لکه څنګه چې په پروګرام کې وویل د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی او هغه په کندهار کې د طالبانو، سولې او بهرنیو ځواکونو د وټلو په ارتباط باندې خبري وکړلې. هغه وویل اوس چې بهرنی ځواکونه وزي د جګړې دلایل ختم شوې دي، نو طالبان د خده چې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دې اړه راپور په څو نورو دقیقو کې خبر کو، خو تر هغه مخکې رازو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د ګرو ملتونو استازي دبرا لاینز په دوحه کې د افغان سولې خیل خواو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځند د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځمې پرس په خپل ټوټر پاڼه ولیکل ملګری ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل خیلتیا ته دوام او پرمختګ ورکړي. په موخه د راپورته
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د بیورو لاینز په دوحه کې د افغان سولخ کیلو خواو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځند د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځشنبې پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګری ملتونه به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل خیلتیا ته دوام او پرمختګ ورکوي. نوموړي همدارس لیکل چې ملګری ملتونه به د یو بې طرف اړخ په توګه د سولې برخ کې خپل ټولو حلو زلو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې ټول نړیوالو سیمایز دولتونو دی پروسه کې د میانجی په ډول راه کېل کړي. اغلی لاینز همدار از وای د سولې په خبرو کې باید ځند رامنځته نشي او یو نمال افغان حکومت او طالبان سره په دې پروسه کې خپل خپلتیا دوامدار ساتي ترڅو د وی ټول شمولي سولې دراتګ لپاره ښه زمينه برابر شي. نوموړي په ټینګار سره وای یو نمال په افغان سولې کې د میرمنو، ځوانانو، رسنیو، مدني ټولنو ونډه مهمه بولی او په دې برخه کې دوی ونډه دغه پروسه نور هم پیوړې کولای شي. په افغانستان کې د یونما استازي په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د ترکیه ناسته د دریم ځل لپاره وزنډول شو. ترکیه چارواکو تیر ورځ اعلان وکړ چې د استانبول ناسته تر اختره پورې وزنډول شو. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وزنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې د بشپړه چمتووالي خبرې کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استانبول په ناسته کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو له استازو سره خبرې روانې دي.
و موردل چې د یونام مشر دبرا لاینز دوه ته تللی و هلته له مذاکراتي ټیمونو سره خبري کړي دي او ویلي دي چې د ترکیه د غونډې ځند د دغه ټیمونو لپاره لا موقع برابروي چې سره خبري وکړیم. د همدارز د ملګرو ملتونو په استازیتوب ډاډ ورکړی دی چې د سولې لپاره برښتینی او پوره هڅې کوي. په همدې مسله مو له شنون کې او خبريال سمي يوسفزي سره مرکه کړې ده. له هغه مې لومړی پښتنه کړې چې آیا د هم په همدې باور دی چې د ترکیه د غونډې ځندېدل د خبرو لپاره لا فرصت برابروي که څنګه؟
د دوه د تړون نوروز ته د دوه مذاکرات او په مذاکراتو کې ډېر وخت ځند او د دوه طرفونو په موقفونو کې تضاد. نور د دوه یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان به کوشش کوي چې نور مذاکرات کا دی دوه د تړون دوام وي، یا اوس خو طالبان وایي چې دوه تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نه وتلو نو دا تړون اهمیت له منځه ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي که مذاکرات د ترکیې په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه هلته وي، ماښام خپلو کورونو ته د مجلسونو نه وروسته تلی سي، په ژبه پوهېږي او ماحول سره بلد دي. او نور هیوادونه یا غربي هیوادونه یا ترکیه هم کې مذاکرات ورته یو څه له تخنیکي لحاظه هم مشکل وي. خو زه ما ته داسې نه برېښي چې د افغان سولې بهیر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي، او داسې برېښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي چانس ډېر کوچنی کېږي، او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت رانږدې کېږي.
د امریکا او ترکیې په څېر لوی هیوادونو، مهم هیوادونو همدارنګه ملګرو ملتو د ترکیې غونډه پلان کړې وه، طالبان ور نغلل. څه فکر کوي څومره د دغو هیوادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغه مسلو باندې چې د دوی خبرې چندان نه اوریدل کیږي؟
دا هیوادونه په دې پوهیږي. یو خو افغانستان او دغه سیمه کې یو 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 خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولای شي او په هر چا کولای شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي، کنه امریکا او نور مهم هیوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړ شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو برحال طالبانو نه راتګ په دې معنی ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې مونږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو، په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث ولا چې د ترکیې کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیې کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو دپاره منستشي، او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسيونو سره طالبان په خوا په مسکو او نورو هیوادونو کې په خوخی کې نستلې دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا په دې معنی ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وطن نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او
غونډه خو اوس وځنډېده، جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کیږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان او د مای د میاشتې په اوله نیټه ووځي، دوی تیار دي چې درې میاشتو لپاره په شرایطو باندې اورکام وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع اورکام یا یو مکمل دزبندی لپاره تیار نه بریښي. او داسې بریښي چې تشدد به زیاتېږي. تاسو تېره شپه وکتلو په کابل کې یو برید وشولو. افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوارلسو میاشتو یو ډول خاموشي نه وروسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو برید و. سره د دې چې طالبانو رسما اعلان نه ده کړی، خو د برید نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو جګړې ته د تلوار په معنا ده.
شنون که یو خبریال سامی یوسف زای و چی ویلی د طالبانو نگردون د ترکیه پا غنده کی سولی تا دیردلی د لیوالتیا د کمخت مسئله پر داگه کوی. خاقل یوسف زی د ترکیه د غنده هم دارنگ د دوهی د کنفرانس د دوام او یا ندوام پاره بندی خپل تحلیل لمنگس را شریک کم.
را پورونا مرکه او تبصره پر خپل وقت لازادی رادیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندهار ته تللی و. هلته په یوه لویه غونډه کې په وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دې ورسره کینی. ولسمشر وویل د جګړې لپاره دلایل ختم شوي او طالبانو دې د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ولسمشر د پنځشنبه په ورځ کندهار ته د یو ورځني سفر پر مهال د ولسي خلکو او قومي مشرانو یوې غونډې ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې لپاره دلایل ختم شوي او طالبان دي د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. ولسمشر وویل وسلوال طالبان دي د لوی جرګې د لارې مخامخ خبري ورسره وکړي.
لارو سرګورس کندار کې سن ایران کې سن یلمن کې سن کابل کې سن منګرار کې خوش راځي سره ټول
ولسمشر دغه راز داډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندیشنه نه کوي. د ولسمشر په خبره کې بهرنیو ځواکونو له افغانستان څخه وځي، خو د افغان حکومت سره امنیتي تړونونه د درونو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وویل دوی حاضر دي چې د جمهوری ریاست د دورې تر بشپړېدو مخکې ټاکنې وکړي. د ښاغلي صالح په وینا وسلوال طالبان دي په ټاکنو کې د برخې اخیستلو نه بیریږي او د ولسواکۍ د لارې دي واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره اوس د رای ورکولو سیستم کاملا جوړ او په برېښنایي تذکرو رای ورکول کیږي. ولسمشر کندهار ته په دغه سفر کې د مهمان په نوم د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه هم وکړه. ولسمشر دغه راز د ارغنداب د جګړې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو او د دوی د کلو څخه د ماینونو د ژر تر ژره پاکولو ژمنه هم وکړه.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د یاد هیواد له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې هغه افغانانو ته د ویزی د ورکړې په خاطر هڅه وکړي چې له امریکا سره ګډ کار کړي. د کانګرس شپاړو سغړو جو بایدن ته پیوستولي لیکلي دوی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغه افغانانو لپاره اندېښمن دي. اخوا یو شمیر افغانانو چې له امریکا سره کار کړي ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنې شریکې کړي. نور حال په دغه راپور کې
درویست کلان نوید ستانګزی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د جګړونکو په توګه تاند تر سره کړي اوس د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښمن دی. نوید چې په کابل کې وسیږي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او امریکا خپل ځواکونه له دغه هیواد باسي، خو په خبره یې دغه هیواد د خپل افغان کارکونکو راتلونکو ته کوم ځانګړی میکانیزم لا نه دی جوړ کړی.
اوس کله چې دوی له افغانستان وځي زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي، ځکه زموږ د خپل ژوند په اړه او د خپل فامیل ژوند په اړه ډېر تشویش یو، ځکه چې که دوی له افغانستان وځي بعد له 11 سپتمبر نه د ترجمانانو په هکله دوی داسې مشخص میکانیزم نه دی جوړ کړی. او د بایدن له حکومت نه مو غوښتنه هم دا ده چې د دوی له وتلو سره سم لکه چې جرمني حکومت اعلان وکړ چې خپل ترجمانان به له ځان سره باسي، دوی زموږ په هکله یو پریکړه وکړي او موږ تنا پرې نه ږدي.
نوید ستانګزی وایي د اس آی وی یا د مهاجرت ځانګړي ویزې پروګرام زیات وخت نیونکی دی او د ویزې د ورکړې دا پروګرام د دوی ستونزه نسی حلولای. یو ډیر سکلان نصیر الله ملاخیل بیا د ساس انټرنیشنل په نوم یوې امریکایي ادارې سره د 2011 تر 2014 کال پورې د ژباړن په توګه کار کړای دی. نصیر الله که څه هم اوس لبلې نړیوال ادارې یعنی د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان سره کار کوي، خو له امنیتي پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نصیر الله هم په کابل کې ژوند کوي، وایي امریکا باید خپل کارکونکو ته د ویزې د ورکړې لړۍ ځکه چټک کړي چې په خبره د دوی لځواکونو د وټلو وروسته دوی د خپل ژوند په اړه ژور اندېښمن دي.
دا نه خرش د دوی په پروژو کې یې د ژباړن په توګه نور د سیداري په فون کار کړی دی. نو دوی ته باید دا د ویزو پروسه چټک شي او اضافي کاغذ پرانی پکې راکم شي تر څو زر دوی وکولی شي چې د دوی له وتلو سره هممهاله دغه کارکونکو ته هم ویزه ورکړل شي. قطر سره ټول مخ
دي. د امریکا د کانګرس شپاړس تنو غړو تازه دغه هیواد ولسمشر ته یو استولي لیک کې غوښتنه کړې چې هغه افغانانو ته د مهاجرت ځنګړي ویزه ورکړي کوم چې له 2001 کال را په دې خو له امریکا سره په بیل بیل برخو کې کار کړای دی. د کانګرس د غوښپاړس غړو د امریکا جمهور رئیس بایدن ته په ګډ لیک کې لیکلي چې دا چې اوس مهال موږ له افغانستان خپل د ځواکونو وتل پیلوو، هغه افغانان چې له موږ سره یې په ګډه کار کړی د تیرو وختونو په پرتله د طالبانو، داعش او القاعدې په څیر ډلو له لوري د خطر سره مخ دي. همدارنګه ډیری نور افغانان په ځانګړې توګه میرمنې دي چې خپل د هیواد د خپلواکۍ لپاره یې کار کړی دی، له همدې عمله له خطر سره مخ دي. موږ د سنا مجلس د دوه اړخیز ائتلاف د استازو په توګه تاسو ته لیکو ترڅو د دې افغانانو لپاره ستاسو ژمنتیا ترلاسه کړو او ستاسو د دې ژمنې په درناوي کې موږ ته خپل ملاتړ وړاندې کوو. د امریکا د کانګرس د غوغړو د هغو افغانانو پر خوندیتوب ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو سرتیرو، ډیپلوماټانو، قراردادیانو او د دوی د نړیوالو ملګرو سره یې په ګډه کار کاوه. د اندېښنې داسې مهال راپورته شوی چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر تر 11 پای ته ورسیږي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغانستان او کاناډا یو ځل بیا د اوکرين د هوایی کرخو PS-225 نسکورې شوې الوتکې د قربانیانو کورنیو ته پر عدالت غوښتنې ټینګار کړی دی. دا الوتکه د 1990 کال په مرغومي میاشت کې تهران ته نږدې د سپای پاسداران ځواک لخوا په توغندۍ وویشتل شو چې پکې لس افغانان هم ووژل شول. ټول ټال 186 سورلۍ د دې الوتکې وژل شوې وي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي افغان سیال حنیف مار سره ټلیفوني خبرو کې د عدالت پر پلي کېدو او له ایران څخه د پلټنې د دوام په موضوعاتو خبرې کړې. جزئیات په دغه راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وايي خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره ټلیفوني خبرې کړې. خغلی ګارنو په خپل ټویټر باندې لیکلي د خبرو کې د نسکوري شوی PS-225 اوکرایني الوتکې قربانیانو ته د عدالت او له ایران څخه د پلټنې د دوام په اړه هم بحث شوی. د اوکراین PS-225 ډول الوتکه د 1390 کال د مرغومي په 13مه تهران کې له هوایي ډګر د پورته کېدو وروسته د سپاهي پاسداران لخوا په توغندي وویشتل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم منی چې حنیف اتمر او مارګانو پر ټلیفون د PS-225 اوکراینی الوتکې قرباني کورنیو ته د نړیوال ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د بهیر په اړه خبري شوه. د دې وزارت د ویان مرسیال حامد تهذیب ازادي رادیو ته وویل
چګونګي روانه کاری ګروي بین
د PS-225 اوکرایني الوتکې قربانیانو ته د نړیوال ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاری ډلې د کار د بهیر د څرنګوالي او د دواړو هیوادونو د تخنیکی ګروپونو لخوا د له همغږي لپاره په ګډ کار خبرې وسوي.
ایران د دې الوتکې له نسکور دو په لومړي شیبو کې د یو تخنیکی ستونزه وبلله، خو وروسته یې ومنله چې سهوان په توغندي وشتل شوې ده. د دې الوتکې د نسکورېدو له کبله 1600 اویاتنه ووژل شول چې لسی افغانانو. د الوتکې نسکورېدو په نړیواله کچه پراخ غبرګون درلود، تر دې چې ایرانی پر دې قانې کړ څو په دې پیښه کې هر تن وژل شوې ده 1500 امریکایي ډالر د غرامت یا ناغي په توګه ورکړي. ان تر دې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ لپاره افغانستان، کاناډا، انګلستان، سویډن او اوکراین د تیر کال د غوی میاشتې په 12مه یو کاري ډله هم جوړ کړه. موږ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه د دې کاري ډلې د کارونو د پرمختګ او غرامت یا ناغي په اړه هم وبخښل چې ایرانی باید د قربانیانو کورنیو ته ورکړي، خو دې وزارت له ډیر اوږد انتظار وروسته بیا هم دا پوښتنه ځواب نه کړه. هڅه مو کړه چې د هغو لسنو افغان کورنیو څخه چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي هم څوک پیدا کړو، خو دې کار مهم پایله ورنکړه. خو له دې وړاندې د دې کورنۍ غړو د عدالت او د پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د کرونا وایروس مثبت پیخه په بیساری توګه زیات شوې دي. د 1 میلیارد او 300 میلیونو وګړو د هیواد د اکسیجن لکمبوت سره مخ دي. یو شمیر هیوادونو هم هند ته په تاګه ول دي هیواد څخه پراتګ بندیز لګولې ده. تفصیل د احمد شیبر پراپور کې.
هند د کرونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوې ده. پروختونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصې دودي د ډیرو ناروغانو پالنه نه کیږي. سیمه ایز رسنۍ د روغتیایي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلندر غلا کوي او خپل ناروغانو ته ایشتي. رسمي شمیره نشي چې تر 3 لک ډیر کسان په څلور ورځ ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي او تر 2000 ډیر مړه شوي دي. د سیمه ایزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو لمخي د رسمي شمیرو په پرتله د هند په څولو اشارونو کې په لوی شمیره د جسدونو د سوځولو او خاورو تسپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلی کې په 3 کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یو نتیجه مثبت ختلې ده چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمیرو اټکل کېدای شي. په پلازمینې نه بيډیل کې سخت ټولبند روسه تر دې ولګید چې په یو شمیر نورو شهرونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کورونا پیښه راکم شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او په خوایې اټکل کاوه چې تر جون پورې به تر 100 میلیونه ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي او سی ویل دي چې د هدف ته نشي رسیدلی او تر جولای پورې لږ پیټو تر 80 میلیونه ډوزه تولیدولای شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چاري وروکړي. تر اوسه نږدې 130 میلیونه کسانو په هند کې د کورونا واکسین ترلاسه کړی دی. بلور څه د کو واکسین په نوم د هند خپل تولید چارواکي وای چې دا واکسین اته بیا په سلو کې اغېزمند دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمیر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هند دغه هیوادو ته د سفر خبرداري ورکړی دی او بندیزونه یې لګولې دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غوښتنند اپریل 28 د زمکی نړیواله ورځ ده. وچکالی او طبي پیښو د افغانستان د زمکی ډیره برخه له زیانونو سره مخ کړي او چاره هم نه ده شوې. په نړۍ کې بیا د هوا تودوخې او د کثافاتو یا ککړتیاو رامنځته کېدل هغه څه دي چې زمکه او نړۍ ګواښي. په دې اړه باندې پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلای. څلوېخت کلنې جګړې سره لدی چې ځنګلونه او طبي بوټو د تاوانونو اړولې خو د مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسول دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي اوس خده په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوند ادارو سره همکاري کوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سره لدی چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونه زیاته وده کړي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راحته شوی.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی د سکل 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره له دې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبي ساحې دي هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضي ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثره لوی خارون کې چې د دې په اکثره ولایت او لسوالۍ کې جنگ د دې باعث شوی دی چې ډیری خلک په خارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی دی او دا تهدیدوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې، د وخت کمبود لامل مو راپور پم دې ځای بند که. اوس هم عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزي خبري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي، په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاو په شمول د امنیت، انرژۍ، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبري وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څو ورځې خبرو وروسته بیرته کابل ته تللې، وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د غزنی د دې یو کولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووښل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشان د جون په 14 له روسیې او چین سره د ترنګل یو اډیکو له افغانستان د توکونو د استلو او د دې پوځي تړون د راتلونکو په اړه غونډه کوي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلې چې 350 تنه عمل پکې سپره ده به درکه شوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د ناتانس په تاسیساتو کې ترمز کې لاندې پر مختللي سنتریفیوژونه نصب کړی دي. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ چې خبرولو ته چمتو شوي دي.
په ننګرهار کې د مسلمانیا رمضان جام په نامه د کرکټ شل اوریځ شپنی سیالي پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک آزادی رادیو ته وویل چې د لباد خار په ختیځ کرکټ اکاډمي کې د مسلمانیا ګروپ ملاتړ د رمضان جام سیالي پیل شوې چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د نوموړي په وینا په دغه لوبو کې اته لوبډلې برخه لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. فرید هوتک زیاته کړه په پام کې د چې دې ته ورته لوبې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د پکتیا ولایت په مرکز غتیز ښار کې نن غنو مدني فعالانو، ځوانانو او د کرکټ لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ. د لاریون ګډونوال احمد الله احمدی رسنۍ ته وویل د کرکټ بورډ لا هم د دوی پښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که غږ وانه ورېدل سي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. لاریونوال وویل د شاوخوا شپږو کلونو په تیرېدلو لا هم په غتیز کې د کرکټ لوبې معیاري لوبغاړي نه دی جوړ شوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ به برخې دي. هم غوښتل چې په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د شوي لاریون په اړه د دې ادارې چارواکو نظر له ځان سره ولرو خو بریالي نه سو. او په اولمپیک لوبو کې د کرکټ سیالیو د اورګډېدلو هڅې یو ځل بیا پیل شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا د هندوستان د کرکټ د کنټرول ادارې او د انګلستان د کرکټ بورډ تیرونی ناسته کې په اولمپیک کې د کرکټ د لوبو د اورګډولو پر سر بحثونه کړي دي. د کرکټ انفو ویبپاڼې لیکلي په اولمپیک نړیوالو لوبو کې د کرکټ ور داخلېدلو ته کرکټ نړیوالو شورا او مطرح کرکټ بورډونه ورنږدې شوي دي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم له نورو خبرونو سره یوځای په ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس دوی منیمای پیلو وړاندې 219 پروګرامونه د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی راډیو ډرام. خو تر هغه مخکې د روژې د ژوند رنگونو لنډکی پروګرام واورئ.
درنو اوریدونکو د اسداباد خار عام روختیا ریاست دریلار کیو دل تراغلی یو ورور د کباب دکان لري د ډیر وخت نه د دینه پختنه کو چې دومی څه ده او کاروبار څنګه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رفیع الله ده او د ډیر وخت راځي هوټل خپل هوټل هم دی او کباب روشي دی او کباب په خرصو چبلي کباب من خرصو چبلي کباب دی من سره
د سیسټی شنه جوړوي دا
دا چبلي کباب من غوخه دا قسم خپل مسالې دي د دې کوم مسالې چې من غونډي هوان راغړو یعنی دلته شته د خواغه د بې کیفیت دي خاص کیفیت لري او دا خپل مسالې دي روميان دي وړي دي دا پکې من استعمالو
غوخه څنګه کوي
غوخه من سرخي غوخه راوړو چې سرخي نه دا بل شي نه جوړيږي یعنی وډکنه غوخه ای خو من لاړو کې ور سره راکې به ته وډو کې من لړکو سرخي غوخه من دي کارونه
ځنې خلکو چې اکثره کبابین په کلری استعمالي نه شي نه استعمالي تاسو څه کوي
دا د خلکو خیال پلو ده دا خلک دا خبرې کوي چې په کلری نه استعمالي او نو په کباب کلری استعماليږي ځکه دا خپل یو تار کوي دا غوخه لری نه نخلي هغه څه
بوزه کوم تاسو هم دا چپلي کباب په خوې وسم بازار خده ک بوزه کې خوي
یاره بازارونو خو د کورونا نه په دې ټول خراب شوی دي خو د سپرتوي ما چې بازارونه په روچه کې پدین دي خو چې روچه کې صرف ماخامي کې من کباب کوو ماخام کې پی پی یو نفر کسر شو کباب واخلي خو بوزه کې به سر نه زموږ دکانداري د کباب او په شیمه کې ډېر دکانداري زموږ د کباب وکي
ځنې خلک د ځنې او کباب په خون کو صفاتونه کې چې دغه کباب خده او ذایقه خده چې شي په کې دوی استعمالوي تاسو په کې څه استعمالوي چې ذایقه خو خوند دي
بالکل ولنه ډیرو ټلین دي ډیر کبابین د غوځایقیم کې دي غوخه چې په کې څونه ډیریږي نه په شربت کې څونه ګړه چې اما غونو خګيږي نو څونه چې په کې غوخه زیته اما غونو کباب خوندور راځي خېسته راځي
نو دا د چا چې خوندور نه وي کباب هغه په کې وړي استعمالوي زیات چې په کې استعمال
کیږي هغه په زیات ټوله پیاز وړي دی او پیاز په کې استعمالوي دا غوځه خوندور نه خو چې غوخه په کې زیات شي دغه خوندور کباب برابر وي
ډیر من
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني نن دغه ماشومان په اړه خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو له وجې زیانمن کیږي خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلند پاړه ځنی خبرې درو روانشناسان په دې نظر دی چې کچېر ستر ماشوم د کوچنی ماشوم د ځورونې سبب ګرځي نو د لوپو ځای وربیل کړی په هغه وخت کې د کوچنی ماشوم رټنه چې ملامت وي او لکستر ماشوم ځوروي د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی خای کوچنی ماشوم حیران او غلی شي خو اندېښمن به نشي کله چې کوچنی ماشوم د لکټ ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي تاسو لستر ماشوم سره همدردی وکړئ او غته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خورې تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ورزده کړي کوچنی ماشوم هم په غي کې ونیسئ او ښکل کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي ستر ماشوم د ټولو ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي که ماشوم